گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، خبر اتر، سلام. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی
برنامه امشب گفت و شنود گردانندگی میکنیم. نگرانی پاکستان و هند از حضور داعش در منطقه و حملات جنگجویان اونا بر کنسولگری های خارجی در افغانستان تا چی حد به نزدیکی هند و پاکستان و همکاری دو کشور برای امنیت در افغانستان منجر خواهد شد؟ این مطلب است که امشب در این باره صحبت میکنیم.
لکه څنګه چې اصفی صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا ژغ د نن ماښام د خبرو اترو یا گفت شنود په خپرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې حضور به په سیمه کې د هند، پاکستان او افغانستان په اړیکو کې مثبت بدلون راولي او کنه. په بل عبارت، آیا د داعش خطر به پاکستان او هند ته تشویق کړي چې په افغانستان کې سیالي نه بلکې د همکاري روحیه ولري؟ تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې برخه واخلي او خپل پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړي. زموږ د خبرونو میلمانه دي،
مهمانای محترمی که به پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد گفتند، جناب اسحاق حتمر، تحلیلگر مسائل سیاسی، دکتر علم پاین، رئیس بخش مطالعات شرق میانه در پوانتون آیو، و جناب سمی یوسفزای، ژورنالیست و تحلیلگر. شما هم میتونین با گرفتن شماره 0790-010-070 مستقیما در برنامه سهم بگیرین، از افغانستان البته از داخل، و در صورتی که در خارج از افغانستان تشریف داشته باشین شماره تماس با ما 202-619-31-36 است.
ده خبرونی ملمانو تا شراغلاس بایو، اتمر صاحب تا شراغلاس بایو، اتمر صاحب خبرونی تا شراغلاس، یوسف زی صاحب تاسم خبرونی تا شراغلاس. ده فکر کوم ده اتمر صاحب باو ده پاین صاحب سره تروس پری ارتباطات تنگ سی وینی دی. اوس با ورسو یوسف زی صاحب تا، پیل با یوسف زی صاحب نوکو. یوسف زی صاحب، داعش د داعش ډله د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې هم حضور لري. د ننګرهار په ولایت کې ځینې بریدونه کړي دي، ځینې سیمې نیولې دي، د افغانستان ځواکونو جنگ ورسره کړي دي. په جلال آباد کې پاکستان په کنسولګری باندې د برید مسؤلیت یې ومني. دا په مجموع کې د داعش حضور، د داعش خطر به د پاکستان او هند پر اړیکو باندې څه تاثیر وکړي؟ او دغه اړیکې د سید اګانی کېږي د چارو د کارپانو لخوا چې پاکستان او هند په افغانستان کې خصوصا د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو یوه نیابتي جګړه یا پراکسی وار په افغانستان کې پیل کړی دی، د افغانستان د جنگ ډګر جوړ کړی دی. آیا د داعش خطر به په نظر کې ونیسو چې په هند کې هم په سلګونو میلیونه مسلمانان ژوند کوي، په پاکستان کې هم د 150-160 میلیون نه زیات مسلمانان ژوند کوي، راس په افغانستان کې په مجموع کې د داعش خطر به څه تاثیر ولري؟ مثبت تاثیر به ولري؟ آیا هند او پاکستان به همکاري په افغانستان کې بلاخره وکړي د داعش خطر په خاطر؟
زما په خیال داعش یو داسې پدیده ده چې په عربي نړۍ کې زیات نفوذ لري، او د عربي نړۍ په هغه سیمو کې بالخصوص چېرته چې د شیعاګانو ضد احساسات دي او اهلی حدیث یا دی وهابیت پلویان دی پاغه سیمو کې دوی زیات فعال دي، او خلکو سره مرسته کوي، یا د دوی لاقایدو د دوی خبرو نه متاثر کیږي. په افغانستان، پاکستان دغه سیمه کې دومره ډیر زیات د عیش لپاره دی ودی او پرمختګ او دی قوی کېدو امکانات زه نه ګورم. هغه درې عوامل دي. یو عامل خو دا ده چې دغه سیمه کې ټول خلک هغه د سنی اهل سنت و جماعت دی، مذهب او مسلک سره تعلق لري. دویم دا ده چې خلک عربان نه دي، خلک یا اردو ژبې ویونکي دي، یا پښتو ژبې ویونکي دي، یا د افغانستان د نورو ژبو ویونکي دي. درېیمه وجه دا ده چې طالبان هم د داعش پر خلاف دي، افغان حکومت هم په خلاف تا، امریکایان هم د دوی مراکز بمباری. په دغه حالت کې د داعش وجود پرکل نشا کا سشته ده، خو دومره ډیر پراخه نه ده د نازیانو د چپریهار او د پټکوټ دغه یو سیمه کې د تیر یو کال یا یو نیم کال نه داغون شوی دی ډیر زیات پرمختګ نه ده کړی خو البته په میډیا باندې د دوی خبرې ډیرې راځي او زه اوس هم شک کوم چې ممکن په جلال آباد کې پاکستان په سفارت باندې پریت کو سرګری باندې پریت بل چا کړی وي خو چونکې هغوی نور عوامل دي هغوی دعوه نشي کولای مثلا که طالبانو تر سره کړی وي هغوی د دې عمل چې پاکستان خشم نشي کار نشي هغوی دعوه نه کوي یا طالبان داسې بریدونه کوي چې په هغو کې بے ګناه کسان ووژل شي هغوی بیا ځان خاموش ونیسي بیا یو بل ګروپ د دې دعوه پر سر باندې واخلي یا د دې
تاسو یوسفزی صاحب ډېرې زیاتې لیکنې مکړې دي د طالبانو سره د طالبان د مشرانو سره بیلابیل وختونه کې مرکې هم سوي دي په دغه برخه کې کار زیات کړی دی که اوریدونکو ته وایي چې آیا داعش په اصلي معنا د اسلامي دولت ډله په افغانستان یا پاکستان کې دغه ډلې دي دا اصل کې داعش دي او کمازې هغه عام اصطلاح باندې سپین بیرغ په تور بیرغ بدل شوی دی
په ځینو سیمو کې زه فکر کوم چې وسه پورې داعش رسمن دلته څوک نه دا ټاکلی ځکه چې کله د طالبانو موجوده مشر شپږ میاشتې وړاندې د داعش مشر بکر بغدادي ته خط ولیکلو او خپل هغه نگرانی یا خپل هغه خفګانی وښودو چې په ځینو سیمو کې داعش په نوم خلک راپورته کیږي او موږ سره جګړې کوي نو هغوی د طرفه غالبا جواب راغلی و چې موږ په دغه سیمو کې څوک نه لري څوک نه لرو رسمي نو موږ دې باندې تبصره نشو کولای خو برحال په هغه سیمو کې چې دغه ډول جګړې وي دغه ډول ګروپونه رامنځته کیږي هغوی ګروپونه د خپل بقا لپاره مثلا د طالبانو یو شمېر ګروپونه چې طالبان جدا شوي دي که دوی د طالبانو سره په جګړه شي نو په هغه صورت کې چونکه دوی افغانان دي یا د سیمې خلک دي نو د خپل ماتې نه د بچکې دوه د پاره د خپل ماتې نه د ځان ساتلو لپاره دوی هر چا ته لاس ورکوي ممکن القاعده ته لاس واچوي ممکن داعش ته لاس واچوي ممکن داسې خلکو ته لاس واچوي چې هغوی مالي په افغانستان کې بربادي رامنځته کړي نو زه فکر کوم چې په دغه سیمه کې نه ډېر طالبان د داعش طرف ته دي او نه هم نور خلک دي او تاسو وګورو په هغه سیمو کې چې داعش وجود لري هغوی داسې کارونه وکړو چې حتی خلک یې طالبانو هغه خلکو زورول او ټکول هغه ور هیر کړو خو دا چې افغانستان د یو نیواتي جګړې مرکز د بدی شک نشته دا وخت هند او پاکستان په افغانستان کې یو نیواتي جګړه شروع کړې ده هغه پراکسي ځای ساتلې دي هند د خپل لارې غواړي چې په افغانستان کې داسې حکومت ولري چې افغانستان او پاکستان سره تعلقات بهتره نه وي پاکستان بیا دا غواړي چې افغانستان حکومت له هند سره تعلقات بهتره نه وي نو دغه ډول نیواتي جګړې په منځ کې دغه ډول د خلک یو د کرایي پوځیان وی هم داعش یا د نورو ډلې چې دولت خلاف جنگيږي هغوی افغانستان کېږي په یو بل باندې استعماليږي یا د یو بل هیواد تر خلاف استعماليږي نو څومره چې په افغانستان کې دولت کمزورې وي منی امنیتي قواوې کمزورې وي هغه به د دې چانس زیات وي چې هند پاکستان او نور هیوادونه دغه ډلې استعمال کړي او دغه ډلې نوري تقسیمېږي د دولت ضد ډلې او مختلفو ډلو تقسیمېږي او هغوی کمزوري کېږي د خپل بقا لپاره پیسو او کاناتو ته ضرورت لري نو په صورت کې دوی هم بیا په اسانۍ سره مثلا هند ایران استعمالول شي مثلا روسیا اوس طالبانو سره سره په دې عمل تعلقات ساتي چې هغه به کداعش د تاجکستان او پاکستان سرحدونو ته نږدې کیږي ممکن سره ورسته وکړي دا چې ویل کیږي چې د هند د ایران استازو حتی سوزلي کوشش کړی دی چې ملا محمد رسول اخوان له ډلې سره او د طالبانو له ډلې سره وګوري او حتی کوشش کوي چې دغه د هند د ایران په 2 کیلومتري کې داسې خلک پرې نه دي چې ایران ته ورننیوزي یا د داعش خلک وي نو دغه ډول خلک بیا استعماليږي او سم چې دولت کمزورې وي دیوالونه دی او کور کمزورې وي هغه مره د هر طرف نه کوړه غلو
داکو داخلو کوشش کردیم. تشکر آقای یوسف زایی. میریم سراغ دکتر سیب علم پایان. سلام با شما دکتر سیب پایان، صدای ما را داری؟ صدای ما را مشنوین آقای علم پایان؟
بله.
سلام با شما. پدیده داعش که از شرق میانه شروع شد آستاسا به آسیای میانه و به جنوب آسیا هم سرازیر شده. این در حال است که در این اواخر یک سلسله حملات بالای مراکز دیپلماتیک در افغانستان صورت گرفته که مثلا اگه خوب بپذیریم که کار داعش بوده، در صورت نگرانی هند و پاکستان هر دو را برانگیخته. به نظر شما آیا این نگرانی های روزافزون در حالی که هم هند و هم پاکستان هر دو به انرژی ضرورت دارن و به های مشترک با افغانستان چقدر باعث نزدیکی دو کشور خواهد شد؟
با عقیده ما اول ما باید قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، ما باید اول نمیره بگویم که امی داعش یا ایسل یا ایسس یک محبوبیت از محبوبیت یک وسیع نیست.
بله،
در دنیا 57 مملکت است که در مسلمان ها اکثریت دارن، از اندونزیا گرفته تا مراکو، تا مراکش، از عربستان سعودی گرفته تا یمن و افغانستان و آسیای مرکزی. یکی از دولت ها و حکومات و مرد اکثریت مردمشان اصلا در اونا داعش محبوبیت نداره. یک. دوم، گروپ های دیگه که هستن، مثلا گروپ های اکتیو و فعال و یا ضد غرب، مثلا القاعده مخالف داعش است، حزب الله مخالف داعش است، اکثر طالبان در افغانستان و در پاکستان مخالف داعش هستند. البته اگر اندازه اونا رخ نکردن، اینی میره در نظر داشته و تقریبا از طرف دیگه اگر شما ببینید داعش کدام یک حرکت هست یا یک گروپ هست که امی وسعت محبوبیت از اینا بسیار کم است. بیایم سر مسئله هندو، از حرکات داعش چی اروپای غربی، چی امریکا، عربستانی سعودی، دولت امارات، افغانستان، همه از اینا خساره دیدن و خطر دیدن. مثل که پیشتر آقای یوسف زای فرمودن که یعنی ظلمی که گروپ های دیگه کردن یا تشددی که کار گرفتن از داعش تشددی هست که مردم بخی فراموش کردن که مثلا طالبان چی کردن و یا حزب الله یا دیگه و دیگه. دیگه به این ترتیب داعش یک گروپ هست که تقریبا تمام دنیا را ته راست انداخته، نه تنها ممالک هندوستان یا اسرائیل یا امریکا یا اروپا، بلکه ممالک مسلمان ها هم از اونا خطر میبینند.
بله. دیگه
به نمی صورت امکان از این موجود است هر چقدر که دامنه از اینا حرکات تروریستی از اینا زیاد شوه، این ممالک مجبور هستند که با هم دست بتن و مقابل از این یک جبهه مشترک بسازن و اینی آفت از خود دور کنن، با قسم آفت اینا میبینن این حرکت، چرا که مسلمان ها میگن که حرکات داعش با اساسات حرکات اسلامی نیست، اصول اسلامی نیست، ارزش های اسلامی نیست و همچنان نه به اساس ارزش های انسانی و بین المللی است و مقامات بین المللی، مقررات بین المللی، چیزایی که امروز پذیرفته شده که همین مسئله مثلا حقوق بشر است و دیگه اینا خلاف حقوق بشر و خلاف حرکات اسلامی و خلاف حرکات انسانی این حرکت هست. دیگه معلوم میشه که از ممالک با هم نزدیک شده میرن، پاکستان و هندوستان هر دو خساره ببینن، از افغانستان و عربستان سعودی و ممالک غربی همه.
بله، تشکر.
ورزو اتمر صاحب تا بورسو، اتمر صاحب نظر بو اخلو، اتمر صاحب تاسی پتا نظری است، یوسف صاحب نظریات مواردل، ډاکټر صاحب په نظریات مواردل، فکر کوي چې داعش لکه څنګه چې یوسف صاحب اشاره ورته وکړه، دغه راز پاین صاحب هم اشاره ورته وکړه، په هغه اندازه غټ خطر نه دی په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان او پاکستان کې، او دا یو عربي پدیده ده، سیمه کې دومره ځای نه لري. آیا فکر کوي دغه مسله ده او که د داعش خطر غټ دی؟
مننه لکه زه سپتاست او وصفی سپتام دغه سي ډاکټر صاحب پاینت او یوسف صاحب ته سلامونه او اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بالکل د دوه میلمنو سره موافق یم. د اصلا د داعش ظهور یا راپیدا کیدل د هغه رقابتونو نتیجه ده کوم چې په منځني ختیځ کې د 2003 کال راپه دېخوا پیدا شول. دغه رقابتونه هم مذهبی رنگ درلودلی او هم سیاسی رنگ درلودلی. متاسفانه په دغه کې اول کې که تاسو د امریکا حضور په عراق کې وګورئ، د امریکا لشکرکشي په عراق کې وګورئ، دلته د عراق یا د صدام حسین حکومت نسکور شو، په عوض کې د نوري المالكي حکومت وایست راغی. نوري المالكي د ایران سره ډیر نږدې اړیکې درلودلې او مخصوصا د مذهبي لحاظه په عراق کې هغه شیعه مذهبي ډلې حاکمې شوې چې دلته سنیان چې په عراق کې تقریبا د دوی تعداد هم ډېر و، دوی دغه حالت نه په تنګ راغلل او بالاخره داسې یو حرکت ته دوی سازمان ورکړ چې په هغه کې دوی د امریکایانو او همدغسې د عراق د شیعه حکومت پر ضد باندې قیامونه او مبارزې پیل کړې. او په دغه وخت کې ایرانیان هم د دې دپاره چې دغه حرکت د امریکایانو پر ضد دی په لومړي سر کې دغه کسانو سره براسې کوبکونه وکړل، کوم چې بیا وروسته د خپله د ایران او مخصوصا د هغه شیعه مذهبي کسانو یا اکثریتونو پر ضد ولاړ شول، کوم چې په منځني ختیځ کې دوی شتون درلوده. معمولا دغه لکه چې دوستانو ویلې دغه پدیده یو عربي پدیده دی، کوم چې دا په سیمه کې د افغانانو د عنعنې او کلتور سره موافق نه دی. یعنی که په افغانستان کې د روسانو پر ضد جهاد شوی، دلته خو د عقیدې لحاظه هغه سره افغانان موافق نه ول، لیکن دلته خو د مذهب له لحاظه کوم چې داعش دی دا یو زبیره د دې لري چې ځینې توندلارې مسلمانان کوم چې په سیمه کې موجود دي یا په افغانستان کې یا په سرحد کې یا ایسته په پاکستان کې دوی ځان دغه ډلو ته نږدې کړي، ځکه چې د دوی امکانات ډېر دي. دوی اقتصادي عایدات د دوی د تیلو نه دی او دغه رقم پیسې چې دوی ترلاسه کوي تر زرو میلیون ډالر پورې په کال کې رسیږي، چې دا ډېر یو لوی رقم دی. یا هغه هېوادونو کې هغه ټولنو کې چې خلک وزګار دي او خلک بل کار نه لري، یوازینی د دوی د هویت مسله د دوی ټوپک او د دوی زور دی. ډېر کسان د سربازګیري دپاره دوی ته آواده کېږي، لیکن بیا هم زه په دې باور یم چې په افغاني ټولنه کې د داعش پستر ډېر ضعیف دی، ځکه هغه باورونو چې داعش روان دی په دې باورونو افغاني ټولنه بالکل نه.
تاسې جالبې مسلې ته اشاره وکړله اتمر صاحب، زه همدغه غواړم دغه مسله د یوسف صاحب نه پوښتنه وکړم. دا اقتصادي بودی اکثر داسې د اتمر صاحب خبرو ته په اشاره سره ځینې نور تحلیلګران هم داسې وایي چې په افغانستان کې د داعش حضور او ورځ په ورځ قوي کېدل اقتصادي ابعاد لري او اقتصادي بود لري. بیکاري زیاته ده په افغانستان کې او داعش سرچینې وایي چې په میلیونو ډالر عاید لري، ځکه تیلو زیرمې نیولې دي، عاید یې زیات دی او هغه پیسې راستي او دلته خلک مري په سیمه کې. فکر کوي چې دا په مجموع کې ټوله یو اقتصادي قصه ده، خلک بیکاره دي په دا خاطر داعش ته ورځي او هغه کسان چې پخوا پیسې ترلاسه کولې د بېلابېلو ډلو نه هغه پیسې پر درېدلې دي اوس بدیل لټوي، په دا خاطر داعش په افغانستان او پاکستان کې قوي شوی دی. یوسفزی صاحب
بلې، زما په خیال د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر کسان چې د دوی سره د حافظ سعید خان یا د نورو په مشرۍ یو ځای شولو، هغوی دا فکر کوو چې چونکې دا یو عربي پدیده ده او عربان دي، نو ممکن دوی کې دوی سره پیسې ډېرې وي او د دوی امکاني مالي امکانات ورته مهیا کړي او برابر کړي، نو له دې امله ممکن دوی ویش راځي د دې هم خوند واخو، ممکن یو څه پیسې پکې جوړې کړو. خو زه فکر نه کوم چې اوسه پوری د دوی داسې ډېرې زیاتې پیسې ته لاس راوړي وي، ځکه چې د داعش لپاره یعنی په مجموع کې دوی غواړي چې دلته یو څه هغه ولري، یو حضور ولري، خو داسې هغه پریاریټي یا په هغه اولنیو اهدافو کې افغانستان او پاکستان نه راځي، نه هم دغه سیمه اوسه پورې دوی ته مهمه ده، ځکه چې دوی دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې په کوم ځای کې د دوی هغه ځمکنی کنټرول وي، هغه د سوریا سیمې او د عراق سیمې دي، هلته دوی غواړي چې هغلته وسعت پیدا کړي. هغه دوی دپاره یو سیمه ده په کنټرول کې ده، په اختیار کې ده او هغه ځای نه دوی فعالیتونه کوي. خو بهرحال زه فکر کوم که دوی واقعا هم پیسې وویشي او دوه دلایل دي، چې خلک دغه جهادي ګروپونو طرف ته ورځي یا دغه نه متاثر کیږي، یو د هغوی هغه د دوی له طرفه چې کوم هغه اسلامي دلایل ویل کیږي په غو باندې هغه خلک چې اسلامي تعلیمات ډیر کم وي یا به علم وي هغوی ترې متاثر شي. دویم هغه خلک وي چې د خلک وي چې هغوی کار نه لري، وظیفه نه لري، هغوی هم اسانه د دوی په لومو کې لویږي او د دوی طرف ته راځي. خو د دې ورشته ده مالګه څنګه چې ما مخکې ویلې کا د دې ګروپونو پیدا کیږي، دا ګروپونه په یو بل باندې حملات شروع کی او یو بل سره په رقابت کې سينو د خپل بقا لپاره غوي به هر چا ته لاس اچي. دغه حالت کې کا القاعده یا داعش را وړاندې کیږي او پریمانه پیسې ورکوي، ممکن یو په ځینو سیمو کې د دوی لپاره استعمال شي. مثلا چین او روس غوي به په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې دومره وجود نه لري، خو ممکن غرب یا امریکا په یو حد پورې دوی ته لپاره کې ورکوي چې د چین لپاره او د روسي لپاره په دغه دواړو سرحدونو سیمو کې وو سی غوي به بل ډول شک کوي. یعنی غوي دا سیم نه غواړي چې بيخي د داعش په افغانستان کې ډیر قوي وي، خو یو حد پورې وساتي چې غوي د خپل رقیبان یو ډول په سیاسي تور باندې یا په نظامی تور باندې غوي تر پیشان لاندې راولي. خو بهر حال که دغه ګروپونه په سمدستي ډول ونه ځپل شي، د دې امکان شته چې دوی خپل هغه ډایمنشن یا هغه آباد وسیع کی او نور سیمو ته ولاړ شي او خارش سره. خو په الحال زه فکر نه کوم چې په افغانستان، پاکستان او د افغانستان په قبایلي سیمو کې د دې داعش لپاره پراخه زمينه برابر وي چې دوی یا ډیر زیات کسان جذب کړي یا دی ډیر کسان سره ملګری کی. د دې عمله چونکه دوی څه نشي کولای ډیر زیات، د دې عمله دوی داسې اقدامات کوي یا خلک کومونو کې الوزي یا خلک تړي یا وحید تسودي میډیا دلاري یو خپل ځان دلته شتون ومخي. خو عملا زه فکر نه کوم چې دوی د پاره راتلونکي کې ډیر داسې چانس شته چې دوی په افغانستان کې لکه طالبانو په ډول باندې وده وکړي او په یو پټو پراخه
بله. مننه یوسف زی صاحب ولیدم که تبور زشت.
بله، با اجازه مهمانای محترم آقای اطمار، آقای پایان و آقای یوسف زی میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هست. یک بار دیگه شماره تماس با برنامه را تکرار میکنم، 0790-010-070 شماره محلی است که مستقیما از افغانستان شما را به استودیو ما در واشنگتن وصل میکنه. شنونده اول رو میگیریم روی خط. سلام برادر، خود معرفی کنین، یکی از کجا تلفن کردین؟
مهربانی وکی
روی خط
هستین بفرمایید. استاد ببخشین، آقای آصفی مامورالدین کوفی هستم از بدخشان، برای شما و مهمانتان سلام تقدیم میکنم.
بفرمایید آقای کوفی، خوش آمدین.
آقای آصفی، چند ماه پیش والی جلال آباد در رسانه ها گفت که آقای حنیف یتمر مسئول شورای امنیت و آقای ستانگزه ی اشرف غنی احمدزی کمتر از 3 میلیون دلار برای خانواده های داعش در جلال آباد همکاری کردند. و همچنان شما در سالهای گذشته دیدیم که آقای کرده یفتنی مزار طالب از زندان های بگرام و سایر زندان های افغانستان اعلان کرد. آیا مهمان های شما از این گفت این کار میکنند و این گفت چند کسید دقیق است؟ اگر در این مورد معلومات بسید خوش میکنم.
من یک نظر شما را میخواستم آقای کوفی ببخشن، یعنی کمک کردن به فامیل های داعش رقمی که شما او را ادعا کردین که شنیدین، چی نفع را میتونه داشته باشه؟ به نظر شما
این را شما هم شاید از رسانه ها شنیده باشین که والی جلال آباد در سخنرانیش در جلال آباد این را افشا کرد که آقای حنیف یتمر مسئول شورای امنیت و آقای ستانکزی برای خانواده های داعش 3 میلیون دلار کمک کردن. هدف ما علی است که مقامات دولتی در است افغانستان اینا حتما با طالب و القاعده همکار هستند، ولی که اولاد غریب و مظلوم و بیچاره در سنگرها لینس سرباز و سپاه از این وطن کشته می شوند پیش از اینا اصلا ارزش ندارد.
مننه کافی صاحب، کوشش کو چه در موضوع نو نوزو. مننه کافی صاحب،
سوال شما رو با مهمان در میان میگذاریم.
مطرح کو حتما ورزو بله. بلا بدون
که بله. شنونده بعدی رو روی خط میگیریم. سلام برادر، خدا معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
سلام علیکم، زما سلام از کومال نه خبر کوم.
مهرباني وکي صادق صاحب.
له کوزر څه وو دا داعش یو نه وي چې دغه څنګه افغانستان کې اوس را داخل شوی دا افغانان په صورت عموم باندې دغه پدیدې سره دومره آشنا نه دي لکه څنګه چې طالب سره خواخوږي لري او افغانان بولي.
صادق صاحب، تاسو د کوم ځای څخه خبرې کوي؟ بښنه غواړم.
کوزر نه خبر کوم
او تاسو ورته نږدې است تاسو سیمه ده کنه ننګرهار سره نږدې است ننګرهار کونړ الته عام خلک څه وایي تاسو په تماس کې است
نو عام خلک د داعش سره بيخي مخالفت لري د طالبان ورونه چې زمونږ د افغانان د هم د اوس په مقابله کې دي د پرونه یو قوت شوه د پرخو ګڼو کې ما د چا سره خبرې کول هغه وایي چې مون ته بخت موزي نیو دي یو سر ختم کړل د نړۍ په تنه بریدو خو زما هدف دا دی چې اعیان چیرې پاکستان د داعش د پردې ته شاره داعش په مخنندې یو دا تمویلوي نو زه نظر مې دا ده چې دا به یو وخت نه یو وخت به د پاکستان پر یو لی سرخوږي او بل مثلا څنګه مې دا ده د سبزیشن چې پارلمان کې د افغانستان پارلمان کې یو د پارلمان یو غړی ویل چې هر پاکستاني راهګر یا داعش نه دی بل هر راهګر پاکستاني دی په دې باندې د سبزیشن نظر وړاندې کوم وخت دی کنه دی وخت
تشکر آقای صادق شرمنده بدیم آقای بسم الله نبی زاده است سلام برادر خوش آمدین بفرمایید
علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب خدمت شما محترم و خواهر عزیزمون که مجری برنامه هستن هدف ما اصلی داعش در افغانستان جایگاه نداره داعش کسایی هستن که بیگانه هستن و این دو جناب عالی جنابان هر یک علی فاطمر و آقای سانگزی داعش را حمایه میکنن پیسه میتن یا هر بلایی میکنن این تنها یک بار نیست دو بار نیست اولین دفعه از طرف آیسه ظاهر قدیر نایب اول مجلس نمایندگان گفته بود که اینها چیز حمایه میکنن پیسه میتن و دوم که حتی والی جلال آباد همچنان آقای سلیم خان قندوزی گفت و از طرف یک مجله روسی هم اینا متهم شده بودن که اینا حمایت میکنن وقتی که یک بلا تشدید میگن دور از چیز میگن سک تا یکسیایی را نبینه هیچ وقت جفجف خود نمیکنن لحاظا ما باید میدانیم که داعش در افغانستان جای پا نداره و یگانه کسی که حمایه میکنه همین دو عالی جناب است تا این عالی جناب ها اثر قدرت باشد داعش در افغانستان هست خلاص
خب نظر شما بود آقای نبی زاده تشکر بریم سراغ میمانای خود
بالکل د اوریدونکو نظریات مو اوریدل پیل باید پاین صاحب څخه وکړو دی دغه پاین صاحب تاسو به دغه مسایل ډیر له نږدې نه مطالعه کړي دا په انګلیسي کې چې کنسپیرسي تھیوري ورته وایي چې کېدای شي داسې خبرې کېدای شي هغه خبرې په امریکا کې دا مسایل ډیر دي په مجموع کې په نړۍ کې دا مسایل ډیر دي اکثره وخت کنسپیرسي تھیوریان پیدا کیږي داسې کنسپیرسي تھیوریان په افغانستان کې پیدا شوي دي چې په یو شکل د اشکالو افغانان لاس پکښې لري افغان حکومت لاس پکښې لري او غواړي چې وضعیت خراب کړي ولې باید افغان حکومت دا کار وکړي یو مسله او که دغه د کنسپیرسي تھیوري په باره کې یو څه رڼا واچوي اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې دغه څه سي دي او دغه څومره عامه مسله ده په نورو هیوادونو کې هم
دا کنسپیرسي تھیوري دا ده چې اته موږ تاسو په د فارسي کې یو ضرب المثل لرو وایي تر کاسې لاندې نیم کاسه ده چنه دا د هغه شان چې موږ په د ظاهر او په د اخبارو په دی او په دی کې وینو هغه بل شی دی مګر لاندې اساس کې دلته نور حرکت دي مثلا د داعش او طالبان او القاعده او په افغانستان کې د مجاهدونو ګروپونه او دا د ټول له خارج له خوا څخه تقویې شوی دی په خپل د خلک دا داعش هم د داعش په جوړولو کې امریکا لاس لري او په خپل د القاعده په جوړولو کې امریکا لاس لري نو هغه دا تھیوري ده نو په دې په دغه لحاظ دی دا کنسپیرسي تھیوري ورته وایي راسو دې موضوع ته زه دا 15 کال کېږي چې زه په افغانستان او پاکستان او په داسې مرکزی کې تحقیقات کوم او د عوامو سره په تماس کې هم چې عوام څه وایي د عوامو نظر دا دی هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې هم په ایران کې وایي کداغه اتحاد جماهیر شوروي پر افغانستان باندې حمله نه وای کړې او دا چې لاس کاله په افغانستان کې د اشغال نه وای دغه القاعده او دا تنظیمونه او دا مجاهدین به ما بین ته نه وای راغلي یعنی غیر مستقیم د روسیا دغه سبب سو عوامل سو چې دغه القاعده ما بین ته راس او دغه رنګ کداغه امریکا پر عراق باندې په 2003 کال کې نه وای ورغلي هلته به دغه د مصاب الزرقاوی او د پخپل د اسلامیک سٹیټ اف عراق چې په اول سر کې د دولت اسلامي عراق وو بعد لاغت څخه په سوریه کې د بشار الاسد چې راولاړ سو د سونیا دغه دواړه سونیان د عراق او د سوریه سره ګډ سول هغه بل اخره د اسلامیک سٹیټ اف عراق یا د دولت اسلامي عراق په دولت اسلامي عراق او شام باندې تبدل سو نو دوی وایي دا نه غیر مستقیم د امریکا د سبب سو د جې چې دا نو په دې لحاظ باندې د عوام چې دی عوام بل فکر لري موږ د حکومتونو بل فکر لري په دې مملکو کې. مګر یو خبره دا ده چې راسو د اسلام ته، د اسلام په اغاز کې، اسلام له اوله سره څخه تر اخره پورې د تشدد او د افراط او د اکراه په مقابل کې موقف نیولې دي. نو که دغه ګروپونه چې موږ تاسې ورته ګورو، دغه هر یوې خپل په نامه د حزب الله رانیولې به تر طالبانو تر القاعده، دومره د تشدد څخه کار اخلي چې دا په خپل د اسلامي ارزښتو سره مخالفت کوي. دا نو په دې لحاظ باندې د عوام بل فکر لري، د عوامو نظر ته څوک غوږ نه نیسي. او دغه چې دا په افغانستان کې یا حامد کرزی یا اشرف غنی یا اتمر یا دا او دا طالبان را خوشی کړی دی، او طالبان دا په خپل دا یو کنسپیرسي تھیوري ده. اسناد نشته په دې ځای کې، هغه شی چې اسناد ونه لري او سړی دغه کې چې د مسند مستند نه وي دا شی، هغه ټول افواه ده. نو په دې لحاظ باندې د افغانستان کې هم په پاکستان کې هم په عراق او سوریه کې دغه رښتیا او دغه سرګټسي وي دي واقعیت او 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 توهم. نو په دې لحاظ باندې دغه کنسپیرسي تھیوري په دې ځای کې به خډيره د ول حکومت هم رښتیا نه وایي. خلکو ته دغه حکومت د افغانستان د حکومت څخه رانیولې به تر پاکستان تر عربستان سعودي تر ایران د خلکو ته رښتیا نه وایي. دوی مطبوعات ګر سره یو طرفه دي. نو د خلک مجبور دي چې دا کنسپیرسي تھیوري دغه نور شانو ته فکر وکړي چې بابا دلته نور عوامل دي هغه مشته نه ویل کیږي.
مننه مخکې یوسف صاحب ویلې و چې غوي یو ځای کم وندې تزي مصروف دي، غوي ته نه به روسي پښتنه وکړو، غوي به رخصت کوي. صاحب ویلی و مخکې مزرت غوښتي و چې پروګرام کې تر اخره پر نس پاتې کېدلی. یوسف صاحب، تاسو څه فکر کوئ د دغه ځینې خلک د سیدا کې چې دا جوړې شوی پروژې دي په افغانستان کې داعش، ځکه طالبانو پروژه مخ په ختمېدو ده، د داعش پروژه شروع سوله د پاکستان د خوا څخه، فکر کوئ دا کنسپیرسي تھیوري پر ځای ده، د خلکو اندېښنې پر ځای دي؟
ولا دا یعنی څنګه د خلکو معلومات ډیر کم وي، یا په پارلمان کې یو داسې څوک چې هغه د دولت خلاف یا د اتمر صاحب خلاف یا جبنی تعصب ولري، هغه یو خبره وکي بیا د خلک په پټو سترګو هغه عملي کوي. یعنی اول خو په داعش په افغانستان کې کورنۍ نه لري، او چې بیا دغه کورنۍ ته پیسې ورکي، او یعنی دا یو فرحت دی او خلک د خپل مقصد لپاره استعمالوي. زه په خیال اوس پاکستان هم داسې یو حالت کې نه ده. دوی یو ځل د افغان طالبانو د ساتلو لپاره چې غوی په وساتي او یو ډول پاکستانی طالبانو ته د جوړېدو اجازه ورکړه په وزیرستان کې. تاسو وګورئ هغه طالبانو زده له کنټرول وته دي. خپل پاکستان په داسې حالت کې ده چې په دې تیرو درې کلونو کې شاید په زرګونو کسان د دین اوړاندې 2000 شپږو کې د پاکستان د پوز مرکز د پاکستان میدانیا وایدا ټول تر بریدونو لاندې راغلو. نو زه په خپل پاکستان هم په دې پوښښو وایم چې دا وخت نه ده چې دغه جهادي ګوندونه به همیشه د دوی په کنټرول کې وي، کاغه کشمیري جهادي ګوندونه وي یا افغاني جهادي ګوندونه وي یا نور داسې ګوندونه وي. غوښتي اوس ګوري چې پاکستان یو ډول د اقتصادي رکود سره مخامخ کړی دی. د 2000 او کال له دې خو د کرکټ یو ټیم هم پاکستان ته نړیوال ټیم ناراضي، نړیوال بزنس کمیونټي یا انویسټمنت څوک یا تجارت په پاکستان کې څوک نه کوي. عمل دا ده چې امنیت امنیت نشته او طالب د نظم په خیال دغه ډول تیوریان همیشه موجود وي. دته د پای ټکی نه کې خپله شی وي فارکه دا ده چې نور دغه جهادي بزنس کول او تجارت کول دا نه د افغانستان په ګټه کې، نه پاکستان په ګټه کې، نه د هند په ګټه کې ده. او غوی اوس غواړي د دې بلانه ځان خلاص کړي، خو البته د دې بلانه ځان خلاصول هم اسانه کار نه ده. او زما په خیال دغه د منځوړلو لپاره اقدامات کول پکار دي. تاسو ګورئ پاکستان فوج شاید یو وخت کې دا فکر کولو چې دا جهادي ګوندونه موږ ډیر اسانه کنټرولولای شو او لمنځوړلای شو، لکه څنګه چې مو د مشرف په 2002 کال کې د کشمیري جهادي ګروپونو خلاف اقدامات وکړل او ټول لمنځوړل ډیر په اسانۍ سره دوی د ډاکټر نه وتلل. خو دوی دا فکر کوي چې د طالبانو به هم همدا ډول په اسانۍ سره کنټرول کوي. د ټي ټي پی یو ګروپ چې اوس هم د پاکستان خلاف جنګیږي په وزیرستان کې، پاکستان په عملیات کې یو نیم کال وو، تاسو پوری دوی په ټول قبایلی له دا غسیمونه وستدي دي. خو تاسو پوری په یو پراخ میدان کې چې دوی هر څه خالي دي، اوس هم غلطه کنټرول نشي قائمولای او په جګړو وخت دي هر ورځ باندې بریدونه کوي. نو زما په خیال دا غوډه تیوریانه خو اسانه دي، خو اوس چې ګورو نور هر څه تیوریانه وته دي او حقیقت دا ده چې نور دغه ډول خلک دی یو سټیټ لپاره هم ګټنه لري، کاغه یو بل خلاف استعمالوي د دې مثال د هغه مارانو غوندې دا چې تاسو په فکر کې وي چې دا مار زه ساتم او دې باندې به زما ګاونډي یا بل څوک چل کیږي ما ته بس نه وایي زما په خیال نور دا تیوریانې غلط دي او نړیواله ټولنه اوس یو کلی حیثیت ګرځېدلې ده او دغه ډول اشخاص که ډېر لري هم وي یو بل چاته نقصان رسوي شي مثلا امریکا ور باندې اعتراضات کولی شي او اروپا ور باندې اعتراضات کولی شي یو بل سره روابط جوړېدلی شي نو ټول په دې هڅه کې دي چې دغه
دغه ډول عناصر سره تعلقات باید ختم شي او د دې محدب شي. بله، تشکر آقای یوسف زای. جناب آقای پایند، یکی از خواننده‌های صفحه فیسبوک ما آقای نقیب مستمدی نوشتن که در آغاز داعش رقمی که شما پیشتر تذکر دادین در عراق برای مبارزه با حکومت شیعه عراق با وجود آمد و پس آنتر به اطراف هم پخش شد. آیا استراتژی اصلی داعش شیعه ستیزی بوده مشخص و تا هنوز هم هست یا استراتژی مشخص رای گروه دنبال نمیکنه و در هر زمینه چنانچه اونا نوشتن مثلا سربریدن امریکایی ها ژاپنی ها و غیره و غیره؟ آقای پایین،
ما اینمی مسئله را ما مطالعه کردیم از نزدیک و تحقیق کردیم. اصلا امی حرکتی که پسان داعش شد یا ISIS که اسلامیک استیت اف عراق، یک آدم بود به نام ابو مصعب الزرقاوی.
بله، امی کسی که در اونجا کشته شد بعدن. بله،
ای اصلا اردنی بود و فلسطینی، آمد بعد از اینکه امریکا به عراق رفت، حکومت چرا از بین برد از صدام حسین، نوری المالکی رو بر سر اقتدار آورد. نوری المالکی بعضی پالیسی های غلط را گرفت که در اونجا تقریبا همه تمام سنی ها را چه در ارتش بود و چه در ملکی از کار کشیدن و اینمی مردم کلگشان رفتن به طرف مخالف حکومت نوری المالکی و اینمی جبود که اینمی آدم هم از بیرون آمد ابو مصعب الزرقاوی با زور امریکایی ها کشتن در 2004.
بله،
اینمی حرکت اول اسلامیک استیت اف عراق بود که دولت اسلامی عراق باز بعد از وقتی که بشار الاسد در 5 سال گذشته سنی ها را در اونجا از کار کشید و معلوی ها ایران همکاری بشار الاسد کرد و تا روسیه و اینا، اینجا یک حرکت دیگه پیدا شد، سنیای چی سوریه و سنیای عراق با هم جمع شدن، بالاخره این شد ISIL که اسلامیک استیت اف عراق ان لیوانت، که یعنی یک جنبش به جنبش وسعتر جور شد.
بله
دیگه، اینی یک واقعیت است. با سوال در اینجا برادر که یعنی امیزمی جنگا کی بهره برداری میکنن؟ ببینین امی افغانستان شما امی حکومت بر سر اقتدار در این ممالک از این گدودی استفاده میکنن که حکومت خود افغانستان هم در اون جمله شامل است در 35 سال گذشته و یک تعداد گروپ های دیگه که بهره برداری از جنگ کردن، یک اندازه یک قمندانای مسلح هر گروپ چی سنی بود چی شیعه چی تاجک تو ازبک چی پشتون، اینا امروز ما میبینیم که افغانستان اینا میلیونرا و بیلیونرا هستن، تعمیرای بزرگ بین اینا ارتباط دارن. اما یک مسئله بسیار ساده از کابل بانک است. ما شما همه خبر داریم که پول ازیره کی گرفت و کی نگرفت، حتی مردمایی که بسیار به اصلا به رئیس جمهور افغانستان و به معاون رئیس جمهور افغانستان ارتباط داشتن. اینمی جنگ به اینمی قسم ادامه داره، این مردم بیچاره دیگر یک روز یک رقم اینا به اصطلاح میغولانن، یک روز به یک طرف دیگه، یک امی کانسپیرسی تیوری هم از خود متاسفانه اینا کلگیش یک ریشه منشه دیگه دارن. مردمای هوشیار در قبال ازی هستن، این امیر وسط میتن. اما در میان در انگلیسی یک ضرب المثل است، میگه اولین قربانی حقیقت جنگ است. چی واقعیت است؟ اولین قربانی جنگ حقیقت است. حالی حقیقت است پیش مردم گم شده و یک رنگ ما و شما سر مسئله مثل از اینکه ناجور مریضی را علاج کرده نمیتونیم، سر سمپتومای از ما تحلیل میکنیم و تجزیه میکنیم. واقعیت در جای دیگر هست و اصلا ما باید اینمی ریشه از عوامل باید بسنجم و سر از این بحث کنیم.
تشکر جناب دکتر صاحب پایند. آقای اطمر، با در نظر داشته از این که دکتر صاحب پایند و آقای یوسفزی هر دو بر این نکته اشاره کردن و شما هم که داعش در افغانستان پایه های مردمی نداره، پس چگونه میتونن ای در آینده خطرناک باشه و چگونه میتونه باعث نگرانی باشه در حالی که ظاهرا اگر پایگاهی نداشته باشن خب خود مردم میتونن، خیزش های مردمی میتونن جلوش رو بگیرن بسیار بسادگی؟
ببینید، افغانستان یک جامعه متفاوت از کشورهای دیگه است. در افغانستان مدت 35 تا 40 سال است که جنگ ادامه داره. ما که گفتیم داعش در افغانستان بستر نداره، به این بانه است که با تفسیرها و تعبیرهایی که داعش از اسلام داره، مردم افغانستان از نظر مذهبی خود با او تعبیرها و با او تفسیرها مخالف هستند. یکی از مثالش مثلا دکای جهاد که امروز ایدا به خانه های مردم در شرق بیاده و مخصوصا کرده و ایزیدی ها و ایدا رفتن و دخترها و طفلا و یارا گرفتن به نکای جهاد، با یک چیزی که از علما و ملا صاحبا و ولی صاحبا کشور خود آرزو داره بیست که چرا اینا فتوا نمیتن به این قسمت که میبینن که حرکات داعش وقتی در شرق میانه برعلاوه که غیر بشری، غیر انسانی است، غیر اسلامی هم است، ولیکن تا هنوز هیچ یک رهبر جهادی ما که امروز ایدا مثلا در هر مسئله پای پیش بکنن، اگر یک زن در کابل چادر نپوشه کل از ایدا سبا در وزجد پل باقبوبی جب بشن و فتوا بیتن که فلان زن امروز بی سیرت بود و این چادر به سر نداشت، ولی اینطور یک گروه که اودا حمله بکنن بر مسلمان های دیگه، دخترها و زنها از اینا را با خود من حیث کنیز و بدا به دکای جهاد ببرن و تجاوز گروتی سر از اونا بکنن. امروز ملا صاحبای با بولی صاحبای با شورای علما و روحانیونی با همی کسایی که امروز در مساجد در افغانستان صدای خود در دیگه مسائل بسیار خوب بلند میکنن، یک از اینا در مورد داعش تا امروز فتوا ندادن، نگفتن که اینا چی کسا هستن، جنگ با اینا رواست یا نارواست، آیا واقعا مسلمان هستن، از یک آدرس اسلامی وارد جهاد اسلام شدن یا حرکات از اینا، تفکر از اینا، کلش ها از اینا تمامش غیر اسلامی و حرام است. و در این قسمت بایدی که دوستا گفتن ما به این باور هستم که این دینش های بسبی که دارن در افغانستان به این صورت بستر باز نخواهد کرد، چی مردم افغانستان در پالی از این که مسلمان هستن یک نوع سنتگرا و افغان هم هستن و اینا هرگز به هیچ مفکوری بیرونی اجازه هم نمیتن، مخصوصا با مفکورایی که اینا در مذهب و در دین تغییرات وجود بیارن با این هیچ وقت اینا موافق نمیشن، ولیکن برای یک مبارزه تبلیغاتی با باید آماده باشید، با باید برای مردم آگاهی میتیم، دولت باید به قسمت آگاهی بده، ملا صاحب با در ایواز از این که روزهای جمعه دولت انتقاد میکنن سر خود مسائل جهاد اسلام بحث میکنن که امروز پدیده داعش یا مثلا القاعده یا مثلا گروپ های فلسطینی دیگه که هستن که اینا به نام اسلام گپی و سید جمال الدین افغانی علمای بیدانشی که اقدر از داخل اسلام ضربه زدن، حتی مخالفین اسلام نتونستن که به اسلام و ضربه بزنن که کسای از داخل اسلام خود اسلام ضربه زدن. من فکر میکنم در اینجا مسئولیت تمام افغان هاست که یک آگاهی بر مردم بده، مسئولیت دولت است، مسئولیت علما است که در مورد داعش ایدا بر مردم تشریح بکنن که چقدر تفکر از اینا تفکر اسلامی است و این را بگوین که در کدام موارد ایدا غیر اسلامی عمل میکنن. ما فکر میکنم اگر در پالیزی که با یک مبارزه بزرابی و شما میبینین امیال در بسیاری جا خیزش های مردمی هست، مثلا دبی رنگان ها خیزش های مردمی هست، در کنر خیزش مردمی هست و در غزنی که خیزش مردمی است، در زابل خیزش مردمی است، یعنی می گروپ ها هستن که اینا باید خیزش های مردمی حمایت شود، از طرف دولت حمایت شود، از طرف مردم حمایت شود. اگر در یک قریه یا در یک گلسوالی یک گروپ 20-30 نفری بدوان گروپ خیزش مردمی بخیزد، این به حمایت مردم ضرورت دارن، ببینن تفاهم بکنن با مردم، تفاهم بکنن با دولت، تفاهم بکنن با ارگانهای دولتی، با ارگانهای امنیتی که اینا را کمک بکنن. در بسیاری موارد دولت اینجا سهل انگاری میکنن، چنانچه یکی دو سال گذشته در غزنی خیزش‌های وردبی ایجاد شد، ولی دولت ادارا کمک و همکاری نکرد و بالاخره خیزش‌های وردبی تبدیل شد به اینکه تلفات بیشتر ببینند و بالاخره اون خیزش‌های وردبی سرکوب شد. من آرزو میکنم که ارگان‌های امنیتی به این قسمت توجه بکنند و لوای ما به این قسمت توجه بکنند، تبلیغ بکنند در مساجد و در بازی جوبا و برای مردم بتن فتوا بتن و ببینند که مردم بالاخره از سردرگمی براین و بفهمند که داعش کی است و بفهمند که القاعده کی است و بفهمند که دیگر گروه های افراطی که روز به نام اسلام اینا تروریسم در کل دنیا دامن میزنند و نه تنها بر افغانستان و با شرق مانا بلکه بر کل جهان خطر است،
برای خیلیت
خطر است،
او را تشکیه و توضیح بکنم. تشکر آقای اطمر. حال باز هم میریم با اجازه مهمان های محترم سراغ شنونده هایی که روی خط هستن. شنونده اولا میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا زنگ میزنین؟
مهربانی وکیل.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
بخیر جوری
بادغس تر در سر پاری کیم زما د میلمنو څخه دا غوښتنه ده، یو غوښتنه مستی صدا ده چې د زما ټلیفون ژر کاش نه کوي، خو زه یو څو خبرې کوم.
ټلیفون څوک نه قطع کوي، د موضوع څخه مو وځي یو او بل هیڅ وخت مور د چا ټلیفون نه قطع کړي چې دا موصله وځي چې ټول اوریدونکو ته چې تاسو چې د چا بې احترامي ونه کوي، مستقیما پر چا برید ونه کوي. موږ دغه رادیو هم دغه خطر ده چې د ټول لپاره زمینه مساعده سي چې خپل نظر وړاندې کړي. مهرباني وکړئ.
یا دا د موضوع ته نه بهر کېږم او دا د داعش په مسایلو کې چې دا کوم عام ولس یا بلبرز دولتي خلک په دغه کې کوم دغه لري چې وایي دا داعش په افغانستان کې نفوذ نشي کولای، یا دا څوک دي چې راغلي دي افغانستان عام ولس ډېرې ناخوالې خپل پر سرو باندې وګاللې. هر سړی چې قدرت ته رسېدلی دی دا داعش په مثال باندې پر دا عام ولس باندې زړه نه ده سوی خپل کړه وړه پر کړي دي. لکه په مثال تور باندې چې اسمت مسلم په کندهار کې و چې څه خواري پر خلګو راوستلې، دوری د سم شمال خواته ګولې و مثال پر خلګو دغه رقم خواري راوستي، دا داعش نه تربیه کاو بل چا نه تربیه کوي، د افغانستان بچي و د افغانستان سره و. خو هر سړی چې قدرت ته ورسېږي د خپل قدرت نمایي پر عام ولس باندې په دغه ساته شي دا یو خبره. او بل د دغه میلمنو څخه زه دغه غوښتنه لرم یا کوم پوښتنه چې دا زموږ خلک چې قدرت ته ورسېږي لکه د پخوا خلک چې جهاد یې د روس په مقابل کې وکړي، شهیدان یې ورکړه ستړي سوه، په اخره سلسله کې بیا راواوښته و یو بله خواته راغله. خصوصا بیا طالبان در شیان لکه د امیر المؤمنین چې ښه حاکمیت او ښه جهاد د قرآن او د وطن دپاره خدمت وکړي، د اخري ډله بیا اول یوه بلې خواته اوړي یا بل پر نور عوامل پر ولس باندې را تطبیقوي. دغه وجه څه شی ده چې په اوله سره کې مسلمانان یو ښه جهاد کوي او اخره دې هر کم کېږي، دغه عامل څه شی دی؟
مننه وروره. ورځو بل اړیدونکو ته او ګورو چې دغه څه نظر یا پوښتنه ده. مهرباني وکړئ.
روی خط هستم برادر، خودم معرفی کنه، از کجا زنگ میزنه؟
بله سلام علیکم، محمد افغان مهدی کنه ولایت خواهم.
بفرمایین آقای افغان.
مهربانی اوکی.
متوجه شو نوتاسی گوری دی افغانستان بخانه چرواکو تو تواری پا پاکستان مندی دا جاغ وکر چرا سا کینا مون سره صلح وکړه. هغه ډلې چې تا په خپل غیش کې نیولې دي یو دفعه ستا دپاره مار ګرځي، ما دپاره به مار ګرځي او د ټولې سیمې دپاره به مار ګرځي. مونږ ته به ټک راکوي، خو دغه رقم ټک سه نه بیا مونږ سره د حل لارې نه به تا سره دغه لارې توتو د حل لارې نه به جهان سره د حل لارې. خو متاسفانه چې پاکستان دغه نقاط ته متوجه نه شو او بیا هم د پاکستان ایس آی دغه ډلې په خپل څنګ کې ونیولې او په ډېر مغرور ډول باندې استعمال کړل. خیر، مسایلو ته راځم. زه پوښتنه له محترم پاین صاحب څخه دغه کوم چې آیا پاکستان اوس مجبوره شوی دی چې د هند او د افغانستان سره خپلې همکارۍ ته زور ورکړي؟ یو دوی مسله څو هغه اعتبار چې د هند دولت او د افغانستان دولت په پاکستان باندې د لاس ور کړی دی څه په کار دی پاکستان ته سي اوس د اعتبار لاس راوړي تر څو دغه مارچ د خپل غیر ساتلای دی او موږ باندې چې چلو نن هم پاکستان ته یو ډول ګټار ګرځیدلای دی څه د حل لارې بوله دی پاکستان دغه مشکلاتو لپاره
مننه ورزو بل اړوندونکي بیا به ملمنو ته موقع ورکو چې خپل نظریات وړاندې کړي مهرباني وکړي
روی خاطر سم
سلام علیکم نعمت الله سر پول است زما تر کو
مهرباني وکړي نعمت الله
سلام ملمنو ته سلام منو
وایم وعلیکم السلام
دا غیم ورو درته ورو زما نظر دغه دی چې دغه دایش دله چې د افغانستان حکومت خپل غوړي کوي نو غوښتل په ننګرهار کې چې د طالبانو او د دایش ترمنځ جنگ ووم شته دوی ورته ناس و دوی فیل کوي یعنی چې دا د حکومت راولارسو او طالب چې دلته کومه کور کړې و د دایش پرځت باندې جنگېدلې وای دا به دوی دواړو په ګټه باندې نه وای د طالب خوښه کړې دوی د طالب سره جنجال دی هغه د دوی خپل کورنۍ مسله ده نو بیا دوی وای دا دغه څه ورته کښېنه سره لاسترځنی او اړل ته جنگ سره شروع
جالب موضوع مطرح کړل ورجو اتمر صاحب ته وای طالبان خو کورنۍ مسله ده خو په طالبانو باندې هم ځینې کسان داسې تور لګی چې د پاکستان اجنډا په افغانستان کې تطبیقی نو بیا کورنی مسله نسوله او دوی وایي چې ولی افغان حکومت او افغان ځواکونه کله چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه ومشتله سیل کوي او کومک ونه کې طالبانو سره څنګه باید کومک وکړي چار ورځ بریدونه کیږي او د افغانستان عسکر وژل کیږي عام خلک وژل کیږي دغه منطق تر څه ده پوری پر ځای دی اتبار صاحب او بیا به ورسته پاین سپته ورسو
اوکی زه دا څه فکر کوم چې طالبان یو افزار دی د سیمې د استخباراتو د امریکایانو په لاس په دغه بنیاد باندې چې هغوی په سیمه کې ستراتیژیک اهداف لري هغه تقابل چې د روسانو او د امریکایانو ترمنځ په سیمه کې روان دی یا مثلا د چینایانو او د امریکایانو ترمنځ روان دی د دغه د پاره دغه د فشار راوړل د پاره په چین او په روسیا لکه چې تاسو اوس په اوکراین کې ګورې د امریکا او د روسیا د تقابل او دغه سې په منځنۍ اسیا کې په سوریې په جنگ کې تاسو ګورې چې روسان دي د داعش په نوم د بشار الاسد مخالفین بمباري کوي بیا او دغه سې امریکایان راځي په یوازې دې چې هغه داعش په پاری کې سی بل څوک په پاری کې یا او دغه سې تقابل تاسو ګوري دغه طالبان چې دلته دي اوس امریکا غواړي چې دوی مذاکراتو ته تشویق کړي په حقیقت کې د امریکا پرسنه پیژندل دي طالبان یعنې په دې باور چې طالبان دوی پرسنیت د دې وجه پیژني چې دوی غواړي چې طالبان مذاکراتو ته کښېنوي که واقعا امریکایانو غواړي چې طالبان محول نابود کړي هغوی کولی شي چې لکه چې په افغانستان کې دوی د دې دولت سقوط کړ داسې په پاکستان کې یا مثلا په خپل افغانستان کې د دې پر ضد مبارزه وکړي خو امریکایان دغه خبره نه غواړي امریکایان دا بل کار چې د داعش په توګه دی په دې معنا ده تاسو وګورئ دلته هغه زمینې چې واقعا داعش په بزري ختیځ کې لري په سیمه کې نه لري لیکن دوی سوري یا شکلي ممثل د دې جوړ کړی دلته په دننه په افغانستان کې او په سرحدي سیمو کې او هغه معمولا د لشکر طیبه او جایش بهابت لشکر جنګوي کسان دي چې دوی اوس په اصطلاح داعش ته بیعت کړی یعنی په حقیقت کې افریقایان او غربیان داسې غواړي که طالبان هم د دوی خبرو ته غوږ ودي نیسي نو دای بیا درېیم کارت لري چې هغه داعش ته او داعش په سیمه کې رادننه باسي په دې باره چې روسان او چینایان او همدغسې د سیمې نور هېوادونه دوی تر فشار لاندې راولي ځکه دغه بینالمللي تقابل نړیوال تقابل په دغه سیمه کې اوس د افغانستان یو مشکل چې دی په خپل افغانانو کې مشکل نه دی دا د سیمې د رقابت د نړیوالو د رقابت یو ستراتیژیک موقعیت دی د افغانستان موقعیت اوس د دې دپاره سرخوځی رابایسته کړی که د افغانستان سره چا کار هم نه درلوده منګه د نیابتي جګړو د پراکسي وار قربانیان یو دلته په افغانستان کې په دې معنا چې نړیوال رقابتونه او د سیمې رقابتونه دلته د پاکستان او د هند رقابت وګوري مثلا مزار کې د هند قونسلګری باندې بریټیش په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګری تاسو پیږی چې یو خارجي جنگ دی یو استخباراتي رقابت دی دغه هیوادونو ترمنځ. خو پر صورت خبره دا دی چې دا یو لوی لوبه ده. د لوی لوبې دپاره نو موږ غیر د دې نه چې یو ضعیف خوایو زموږ رهبري د حکومت هم په دغه خط کې نه دی چې دوی خپل ستراتیژي خپل پالیسي ولري او هغه شریکانو سره چې دوی سره په دغه نړیوال اتحاد کې یو ځای دی دوی باندې خپل خبرې او بدي یا د افغانستان د ملي ګټې او بدي برافې خوندي وساتي. مشکله دا خبره دی چې بنده برعلاوه چې باید د دې لوبې نه بیرون وتلی وای موږ د دې لوبې یو برخه یو چې دا د افغانستان دپاره ډېر خطرناک دی. زه د دې نه ډارېږم که افغانستان خدا نخواسته د دغه دوه تقابل تر منځ واقع شي دا به د افغانستان دپاره ډېر خطرناک وي. روسان هم اوس په دغه حد کې نه دي چې هر څه چې غربیان غواړي هر څه چې داعش غواړي هر څه چې طالبان غواړي هغوی ته به ګوري. زه فکر نه کوم کله چې روسان 2500 کیلومتره لرې ځي سوریه بمبارتوي او کروز راکټونه په سوریه او په داعش باندې ولي نو هغوی ډېر نږدې کولی شي په سلمیتري کې دغه کار وکړي او د دې د جغرافیا قرباني به افغانه دي. موږ ته دا پکار دی چې موږ باید منطقي فکر وکړو. زموږ رهبري د پات
پات مننه دغه بس به راټول کړو. بښنه غواړم اتمر صاحب د خبرونو وروستۍ شېبې دي تقریبا دوه دقیقې دواړو میلمنو ته وخت ورکړو. پاین صاحب نه به پیل کړو. پاین صاحب په مجموع کې څه باید وسي؟ هند او پاکستان آیا دغه خطر په رښتیا هم واقعي خطر دی؟ باید دوی د دغه دشت خطر په خطر باندې په افغانستان کې همکاري زیاته کړي او سیالي پرېږدي او کنه
حل لري څه ده؟ وایم یک سوال دیگر هم اضافه میکنم که بقای بالاخره داعش در افغانستان چی است؟ چگونه میتونه بقا داشته باشه و آینده را شما چگونه میبینید؟
بله دا زما په فکر هم پاکستان هم افغانستان هم هندستان دغه رقم دا تروریستي او ترهګر ګروپونه چې راځي چې د حقوقو د پاره نه دا پخپله د اسلامي ارزښونه د اسلامي د پخپله د قران او احادیثو اجماع د علما او قیاس دا معنا نه ورته لري. هغه داسې خطر دی چې هغه واز د مسلمانانو د پاره نه دی د ټول نړۍ د پاره دی. د هندو پاکستان او افغانستان دا مجبور دي هر څونه چې دا مشکلات ډیریږي د دې د قتل او قتال جوړیږي ډیریږي دوی مجبور دي چې یو لار پیدا کړي دی ته او یو همکاري سره وکړي په دې موضوع. مهمه خبره زه به لنډ وخت لرو. زه به دا ووایم که دغه د باد دغه څه چې روسان د افغانستان څخه ووتله په 1990 کال کې افغانانو شکر وکړ چې بابا دا فتح زموږ څخه ولاړ. بعد له هغه څخه تنظیمونه راغله. دا دې تنظیمونه دومره مرداره کړه چې بالاخره مجبور طالبانو ته هرکلی ووایه. که دغه طالبانو هم د افراط څخه کار نه وای اخیستی او دغه سی یو رقم اسلامي چې هغه ګر سره د اسلامي ارزښتونو سره مخالفتونه درلودل او یا دا یو چې دات البته ټول په طالبان نه یو چې دا د آی اس آی غلامان سوله که هغه دا کار په افغانستان کې نه وای کړی دغه القاعده او دا په افغانستان ته نه وای سره راغلی. نو موږ دا چورته ګورو دا یو مشکل بل مشکل هغه د سادی صاحب بیت مشتبر یا دیږي چې وای دغه دی وای شنیدم ګوسپند را بزرګې ریحانیت از دهانو چنګ ګورګې شبانگاه کارد بر حلقش بمالید روانی گوسپند از وی بنالید که از چنگال گرگم در بودی بدیدم عاقبت گرگم تو بودی. نو دا یو گروپ پس لاغت خچ رازی بل لاغت را غیب سمردار ای بل تر غیب سمردار کی مشتاسی ولی دل دا طالبان یوازی پا افغانستان کی زور نلیری دا افغانستان دا حکومت مخالفین گی چیو تعداد پا طالبانو سرزی خلګو مزکی اخستل کیږي د خلګو کورونا اخستل کیږي د خلګو سره جبر کیږي.
مننه ورځو اتمر صاحب ته اتمر صاحب مهرباني تاسو خپل ورستی خبري وکي
به فرمایئ په
اتمر زکه ډاکټر صاحب پایان پیدا وای زما باور د سې دی چې دا رقابتي ده په سختي کې زه د فکر وکم چې هند او پاکستان خپل ونجي مسائل د زر حل کړی شي په دې خاطر چې داعش د دوی لپاره یو تهدید دی بلکې دغه رقابت به که موږ ډېر هوښیار نه اوسو نور به هم ګردېږي او په سیمه کې به دغه رقابتونه نور هم زیاتېږي. پاتې شو د اسیفي صاحب خبره چې د داعش بقا د داعش بقا دغه پورې مربوط دی چې طالب کم وقت که طالب پروژه کم وقت که ختمیگی که واقعا طالبان پسی وکی دی امریکا منافع خودی که او دی امریکا دی پارا دی او افزار پو وسیله کار ورکی داشت ضرورت داشته لیکن که طالب دی امریکا دی پارا و دی غرب دی پارا کار نکی پس فرصد که جازه فکر کم دی داشت حضور دا حتمی ده او سی وکی دا یو بدبختی
یا اولوی تحول رامنده شد. تشکر از هر سه مهمان محترم خود، جناب آقای اساق حتمر، دکتر سیب علم پایند و آقای سمی یوسفزای، تشکر که وقت خود بر ما اختصاص دادن و در برنامه حضور پیدا کردن.
شمار خورانو پرمدیز پای ترسیجی پسولان شبو که باید پشتو یو سطح خبری خورانو دست دولانی سیتر بیان پا پاک تایز فارم طول روح جور اصر بلیدو و سید خدای پامن.